مننه آرش همایون، تا ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دا پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون د هیواد په انتخاباتو کې د بریا د اعلان ترڅنګ د خپل بهرنۍ پالیسۍ د مهمو ټکو د بیان پر مهال وویل چې په افغانستان کې په سوله کې همکاري کول غواړي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په جنسي اړیکو تورن د پوهنتون استاد د ملي امنیت لخوا په پوهنتون نه بلکې په خپل کور کې نیول شوی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترکیه ته خبرداری ورکړی چې که یو امریکایي سوي وایز له نظربندۍ خوشی نه کړي بندیزونه به پرې ولګي. دوستانو، ستړي مشي د ازادي رډیو په یو بل خبرونه کې مزاج ملان له نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د وچکالۍ له کبله د خلکو د راپورته شوو ستونزو هواری د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی. د سولې د سفیرانو په نوم د پاکستان او تاجکستاني ځوانانو یوه ډله پرون کابل ته رسېدلې ده. او د پاکستان د کرکټ ستوری عمران خان د جولای د 25 نیټې په انتخاباتو کې د خپل ګوند تحریک انصاف بریا اعلان کړي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د وچکالۍ له کبله د خلکو د ستونزو حل د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی. ارګ په یوې خبر پاڼه کې وایي ولسمشر غنی دا څرګندونې بادغیس ته د سفر په ترڅ کې پرون مازدیګر د دې ولایت د ولایتي شورا له غړو سره د لیدنې پر مهال کړي. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې کتنه کې وروسته له دې چې د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیګ په بادغیس کې د وچکالۍ او د نورو ستونزو په اړه معلومات ورکړل، ولسمشر غنی څرګنده کړه چې د حکومت لومړیتوب د وچکالۍ له کبله په زیانمنو ولایتونو کې د خلکو د ستونزو ختمول دي، او تر راروانو درې میاشتو پورې به په دې اړه هر اړخیز ګامونه پورته شي. سکل په افغانستان او د نړۍ په ډېر شمېر هیوادونو کې وچکالۍ خلک اندېښمن کړي او په افغانستان کې یو شمېر کروندو او کروندګرو ته لا دمخه زیان اړولی دی. افغان امنیتي چارواکي وایي د کابل په خیرخانه مینه کې په یو کتنځي کې چاودنه شوې چې یو تنې برسیرن ټپي کړی. دا کابل د امنیه قمندانۍ ویان حشمت سانګزي ازادي راډیو ته وویل چې ښایي دا چاودنه د ګازو په ډبه کې شوې وي.
مشخص نه ده چې دا کوم برس ماین و، خو په ډېرې ګمان سره زموږ لومړنۍ ویڅرنې ښیي چې دا د ګاز یو ډبه چاودېدلې ده چې یو تن سطحي ټپي کړی.
ښاغلی ستانګزي زیاته کړه چې د پیښې د جزئیاتو د روښانولو په مقصد د دوی څېړنې پیل شوې. پرون سهار د کابل ښار په 15 ناحیه کې د ملي امنیت د ځواکونو د یو انتحاري برید کوونکي له خوا په نخه وبخی پرون سهار د کابل ښار په 15 ناحیه کې د ملي امنیت ځواکونه د یو انتحاري برید کوونکي له خوا په نخه شوي وو. په دې حمله کې چې مسؤلیت وسلوالو طالبانو ومنه، د چارواکو په وینا څلور کسان ووژل شول او 15 نور ټپیان دي. د سولې د سفیرانو په نوم د پاکستاني او تاجکستاني ځوانانو یو ډله پرون کابل ته رسېدلې ده. فعالان چې افغان پیغلې او زلمیان هم پکې دي، د میدوتیک یا د ډلیزو رسنیو د مرکز لخوا کابل ته بلل شوي، غواړي په افغانستان او سیمه کې د جګړې د دوام پر ضد غږ اوچت کړي. شفیقه ګل د دې فعالانو له ډلې ده چې له پاکستان راغلي او وایي چې د خپلو هڅو بریا ته هیله مند ده.
په پاکستان کې هم حالات خراب وو، دا شانتي په افغانستان کې هم د ډېرې مودې راشي حالات خراب دي. که زمونږ په راتګ باندې یا مونږ چې کلچر کله یو بل سره ایکسچینج کو د دې د وجې نه زمونږ امن چې کوم دی یا سولې چې کوم ده دا راتلې شي، دا به ډېره زیاته ښه خبره وي.
د سولې سفیران وایي چې د سولې له پیغام سره به پاکستان او تاجکستان ته هم سفرونه وکړي او د دې هیوادونو له حکومتونو څخه به وغواړي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. دا پاکستان د کرکټ ستوري عمران خان د جولای د 25 نیټې په انتخاباتو کې د خپل ګوند تحریک انصاف بریا اعلان کړه. تحریک انصاف ګوند پرون وروسته له دې چې د ټولو رایو تقریبا نمایش میرل شوی وي، د خپل اصلي سیال مسلم لیگ نون ګوند په وړاندې چې د مقدماتي نتایجو له مخې یو شپېته سیټونه ګټلي په دوهم مقام کې راغلی، پراخه بریا ترلاسه کړه. د اټکلونو له مخې د بلاول بټو زرداري په مشرۍ پیپلز ګوند درېم مقام خپل کړی. د پاکستان ګڼ شمېر تلویزیوني چینلونو اټکل کړی چې تحریک انصاف د ملي اسمبلی له 220 څوکۍ څخه 190 څوکۍ چې انتخابات ورته وشول وګټي. مسلم لیکنون او ګڼ شمیر نورو ګوندونو د انتخابات رد کړي او له درغلیو ډکې بللي. د تحریک انصاف مشر عمران خان د خپل ګوند د بریا د اعلان پر مهال په یو ټلویزیوني وینا کې له افغانستان متحده ایالاتو او هند سره د پاکستان د اړیکو د ښه کولو ژمنه کړې. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ ترکیه ته ګواښ کړی چې که په دې هیواد کې نظربند امریکایي سوي مبلغ آزاد نه کړي نو پراخ بندیزونه به پرې ولګوي. ټرمپ پر ټویټر په یو پیغام کې اندریو برانسون یو ستر عیسوي مبلغ او نیک انسان بللی او خبرداری ورکړی چې متحده ایالات به د نوموړي د اوږدې مودې نظربندۍ له کبله په ترکیې پراخ بندیزونه ولګوي. د دې پیغام له خپرېدو سمدستي وروسته د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو وویل چې ترکیه د چا مر نه شي منلی. چاوشغلو پر ټویټر په ځوابي پیغام کې ولیکل چې ترکیه به د هیچا ګواښ ونه زغمي. هغه زیاته کړه چې د قانون حاکمیت پر ټولو یو ډول دی او هیڅوک ترې مستثنا نه دی. د ټرمپ له پیغام څخه مخکې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس هم په یو ورته پیغام کې ګواښ وکړ چې که برانسن خوشی نشي متحده ایالات به پر ترکیې بندیزونه ولګوي. برانسن چې څه باندې 40 کاله په ترکیه کې کار کړی په 2018 میلادي کال کې په ناکامه کودتا کې له ښکېلو ډلو سره د همکارۍ په تور بندي او وروسته د تروریزم او جاسوسۍ په تور تورن شو. د چین په پلازمینه بیجینګ کې د متحده ایالاتو د سفارت مخې ته د یو کوچنی بم چاودنه شوې. د چین پولیسو د دې چاودنې تور پر یو شپږویشت کلن کس ولګاوه چې د دوی په وینا د چین د مرکزي منګولیا د سیمې اوسیدونکی دی. چارواکي وایي چې په پیښه کې یوازې مشکوک کس په لاس ټپي شوی او بل چاته زیان نه دی اوښتی او زیاتوي چې تورن کس روغتون ته انتقال شوی. په بیجینګ کې د امریکا د سفارت یو ویاندوی وویل چاودنه په سیمه ییز وخت ماسپښین شاوخوا یوه بجه وشوه. ویاندوی هم تایید کړه چې له برید کوونکي پرته بل څوک نه دی زیانمن شوی. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړی کتلی او اوریدلی شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون په انتخاباتو کې د خپلې بریا د اعلان ترڅنګ د خپلې بهرنۍ پالیسۍ مهم ټکي روښانه کړل او په دې لړ کې له افغانستان سره د اړیکو په ښه کولو او په سوله کې د افغانستان سره پر مرستې ټینګار کړی. پر دې موضوع په رپورټ سروي راوړي چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په جنسي اړیکو تورن د پوهنتون استاد شجاع الدین خراساني د ملي امنیت لخوا په پوهنتون نه بلکې له خپل کور نه نیول شوی. دا به هم واورئ چې د کاناډا د ښځو چارو وزیرې مریم منصف پرون په افغانستان کې د ښځو له یو شمېر استازو سره د افغان ښځو پر ټولنیزو حقوقي سیاسي او اقتصادي ستونزو او پرمختګونو خبرې کړي دي. د ساختماني شرکتونو ټولنه وایي که حکومت یې غوښتنې ونه مني نو د راتلونکي اونۍ د یکشنبې په ورځ به خپل ځانونو ته اور واچوي. په دې موضوع هم رپورټ لرو که وخت و. ځینې نور رپورټونه هم در سره شریکوو. د امریکا او ترکیې ترمنځ د وبخۍ د امریکایي او ترکی چارواکو ترمنځ یو بل ته د وروستیو خبرداریو حال هم درکوو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترکیې ته خبرداری ورکړې که یو امریکایي مبلغ خوشې نه کړي نو پر دې هیواد به بندیزونه ولګوي. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی هم په دې یو ساعت کې اوریدلی شي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون په انتخاباتو کې د بریا د اعلان ترڅنګ د خپلې بهرنۍ پالیسۍ مهم ټکي هم روښانه کړل. عمران خان چې غواړي د پاکستان صدر اعظم شي پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې په افغانستان کې د سولې او د امریکا له متحده ایالاتو سره د انډول اړیکو غوښتونکی دی. هغه زیاته کړه چې له هند او نورو ګاونډیو سره مخې اړیکې غواړي. د پاکستان انتخابات په داسې حال کې ترسره شول چې په دې هیواد کې د نامنیو او د تقلب د ادعاو رپورټونه ورکړل شوي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د تحریک انصاف ګوند مشر په اسلام آباد کې په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې دای به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او له متحدو ایالاتو سره په دې برخه کې د ګډ کار هڅه وکړي. عمران خان زیاته کړه چې دای حتی په دې تمه دی چې یوه ورځ به د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولې د اروپאי ټولنې د پلو په څیر آزادې وي. عمران خان د پاکستان سوله د افغانستان له سولې سره تړلې وبلله او ویل چې په دې برخه کې به تر خپلې وسې پورې هڅه وکړي.
افغانستان کې لوګو کو امن کی ضرورت ہے, اس کے بعد
افغانان سولہ غواڑی خو دوهم هیواد چې په افغانستان کې سولہ غواڑی هغه پاکستان دی. که په افغانستان کې سولہ وی په پاکستان کې به هم سولہ او امن وی, او زمونږ حکومت به په افغانستان کې د سولہ د ټینګښت په برخه کې تر وسه وسه هڅه وکړي
افغانستان میں امن لانے کی کوشش کرے.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیل والوی د نه پویږي چې راتلونکي صدر اعظم به د اوسنیو سیاستونو د بدلون توان ولري کنه, خو ښاغلی زاخیل وال چې له عمران خان سره یې ډیر ذلیلي د کاته کړي دي څرګندوي چې نوموړي پخواله دی هم د تورته ویناوې کړي دي او دا یې په نیت کې هیڅ راز شک نه ویني.
ما توقم همدا و چې د انتخاباتو ګټل وروسته دوی با د افغانستان پاروان با د پاکستان پالیسی که یو تعمیری او د سول یو صحبات که ما یوی پالیسی وست یو د افغانستان سرست د نگدو اریکو دست اریکی چه پاگه که عام خلق پاسانه سر تگراتا گفته شیو هم دارنگ سوداگری و تجارت و دا پراخ شیو و افغانستان که پا سول او پا صحبات که یو مهم رول رولو بگی.
عمران خان د اسلام آباد او واشنگتن د اړیکو په اړه وویل چې دا اړیکې یو ورخیز دي ځکه د پواینا متحد ایالات داسې انګیري چې پاکستان ته د دې لپاره پیسې ورکوي چې جګړه ورته وکړي. هغه زیاته کړه چې پاکستان له دې کابل خورا ډیر ځورېدلی دی. عمران خان د پاکستان او امریکا د ترینګلو اړیکو د ښېګڼې ژمنه وکړه خو په دې اړه یې کومه ځانګړې طرحه وړاندې نه کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2018 کال د پیل په مناسبت په خپل لومړني پیغام کې پر پاکستان تور ولګاوه چې متحدو ایالاتو ته د میلیاردونو ډالرو مرستو په بدل کې له چل ول او غولولو پرته بل هیڅ څه نه دي ورکړي. عمران خان د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال تر ډیره د بیوزلو خلکو د ژوند د ښېګڼې پر شعارونو تمرکز کاوه او ویلی و دا داسې یو پاکستان غواړي چې چاته سر ټیټ نه کړي. دا شعارونه د ځوان نسل لپاره چې د پاکستان د وګړو په سلو کې نږدې 40% برخه جوړوي په زړه پورې وو, خو ځینې بیا په دې باور دي چې عمران خان په دې ځل انتخاباتو کې د پاکستان د ځواکمن پوځ د خوښې کاندید وو او د بریالیتوب هم د پوځ لخوا پلان شوی کار وو. په انتخاباتو کې د عمران خان اصلي سیال د مسلم لیگ ګوند مشر شهباز شریف د دې انتخاباتو نتایج رد کړي دي. شهباز شریف چې ورور یې پخوانی صدر اعظم نواز شریف اوس مهال په زندان کې دی پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی چې له دې انتخاباتو سره د پاکستان دیموکراسي څو لسیزې پر شا ولاړه.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري و موریدل چې د پاکستان د تحریک کې انصاف ګوند مشر عمران خان پرون په انتخاباتو کې د بریا د اعلان ترڅنګ د خپلې بهرنۍ پالیسۍ مهم ټکي روښانه کړل. عمران خان چې غواړي د پاکستان صدر اعظم شي پرون په یو ټلویزیوني وینا کې ویل چې په افغانستان کې د سولې او د امریکا له متحده ایالاتو سره د انډول اړیکو غوښتونکی دی. هغه زیاته کړه چې له هند او نورو ګاونډیو سره ښې اړیکې غواړي. خو عمران خان تر دې مخکې د افغانستان د روانې جګړې په اړه یو لړ داسې څرګندونې کړې دي چې ځینو خلکو پر د باندې انتقادونه کړي دي. دا په افغانستان کې یو مهال روانه جګړه جهاد بللې وو او همدارنګه یې له افغان حکومت سره هم اړیکې له خلل او ستونزو ډکې وې. زما همکار په کابل کې یوسف خان زدران د سیمه او نړۍ د چارو له شنون کې انتظار خادم سره په پاکستان کې په انتخاباتو کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف د ګوند د بریا په اړه او د چې دا بریا به د افغانستان لپاره څه اغیزې ولري پر دې موضوع مرکه کړي. په سر کې ترې پوښتلی چې د عمران خان بریا د افغانستان لپاره څه پیغام لرلی شي.
زه باور لرم چې عمران خان د نواز شریف په پټه باندې د افغانستان د پرابت دی. د نواز شریف کوم کله د وسر مخالفت پیدا شو دا یو سم کده دندان د ملو تر شاده دی. یو دلی هم دا چې د هندستان او افغانستان سره بل ډول رابطې وختي غوښتلې چې پر پاکستان پر حکومت باندې د پاکستان د اردو تاثیرات کم وي او نورې د افغانستان جګړه د پاکستان په ګټه باندې بلل نو مخالفت هم پیدا شو. عمران خان چې کله راځي څو دلایل لري. یو خو د پاکستان د اردو حمایت دی او سره سیستم دغسې جوړ شوی دی په مطبوعاتو کې د هغه د پارلابي هم دا کېدله او تر ډیره هدف پوری په پښتونخوا کې چې کله دی انتخابات تیر کالو غتل لاغه وخت تر اوسه پوری ډیر کار کړی دی. نو مطبوعاتو ته ډیره چلور کړل که چې ترازی نو عمران خان ورته مخ د افغانستان جګړه مشهور ګڼل دا د افغانستان کې د امریکا
خو خادم سپ په ورستی کې کڅم د تر ډیره د بارني سیاست په اړه څه نه دی ویلي. خو په یو موضوع کې چې په ورستی یو کانفرنس کې یادونه وکړه چې د افغانستان سره د ښو اړیکو لپاره به هڅه کوي کچې ردی د پاکستان صدر اعظم شي، فکر نه کوي چې د مشروعیت ګڼلو وروسته د په سیاست کې به څه بدلون رامنځته شوی؟ ځکه هغه وخت کې دای دومره په واک کې نه اوس کدای صدر اعظم کېږي، هماغه ایډیا به پالي کنه بدلون به وي
په سیاست کې، خاص کر په ملي سیاستونو کې الفاظ ډیر مطرح نه وي، هر وخت بدلیدای شي. ترامپ تاسو د معاصر سیاست یو خپل غو چې هر سهار او هر ماښام خپل دریځ بدلاوه، مګر د پاکستان په اردو کې تغییر ماته خوشبینون کړي. یعنی کله چې ما په دې ورسته کې په ټو کانفرنسونو کې برخه واغله، حتی متقاعد جنرالانو به ویل چې که هر څومره کوي دي موږ څه وکړی دا نو د افغانستان جګړه د پاکستان افغانستان جګړه پاکستان په ګډه باندې ده. یعنی هدف دا دی چې د نواز شریف پارټي راغلی وي او که چېرته خپل عمران خان راځي، هر څوک راځي، هلته قصه ټوله د اردو ده. ځکه عائشه صدیقی په خپل کتاب کې لیکلي دي چې د پاکستان اردو په حکومت دی،
او دا چې د سیاست سره ډېر آشنایي نه لري او په ورته وخت کې په اردو کې څه تغیر د افغانستان په اړه راغلی، په ټوله کې انده خوشبیني لرلی شي؟
زه باور لرم چې تر دې حده پورې جاهل یا جاهلانه سیاست باندې کوي، ځکه لن نه شپږ نوي کال نه دی خو ته د سیاست راوته دي او دې د نورو سیاستوالو په پټله باندې دقیق سیاست کوي. دغه سیاسي فهم لري، مګر دا چې د پاکستان ګټې په کوم ډول چارچوب کې تنظیمېږي هغه وخت ثابتې. لنډ دا چې عمران خان کراشي تر اوسه پورې دریځ د پاک افغانستان په ضد باندې ولې په اوسنیو حالاتو کې د افغانستان په وړاندې باندې پاکستان دریځ بدل شوی دی.
انتظار خادم د سیمې او نړۍ د چارو شننونکو و چې په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف د ګوند بریا او پر افغانستاني د اغیزو په اړه د ازادي رادیو د همکار پښتنې ځوابولي. افغان ژورنالیست او څېړونکي شفیق همدرد هم سره د کابل نه په تماس کې دی. له سره هم په همدې موضوع غږیږو. همدرد سپه خبرونه تستړی مشي، سهار دې په خیر اوسه. د تاسو فکر باندې په پاکستان کې د تحریک انصاف د ګوند چې عمران خان مشرکی بریا خپل دی پاکستان لپاره به لمړی پر خبري وکوب یا برا شو دی افغانستان اخته په پاکستان کې دی نور غوندونه کسل ملونه او خپل دی پاکستانیانو لپاره په دې رڼا کې کراته وای چې څه ډول ارسوي. دوستانو داسې ښکاري چې له شفیق همدرد سره زموږ تماس قطع شوی دی. په هر صورت تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هره ورځ د سهار 9 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.89 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د FM 100.5 په صاف او واضح توګه اورېدل کېږي. دا څه ښکاري چې همدرد صاحب را سره په تماس کې دی. همدرد صاحب زما غږ غوري؟ همدرد صاحب غږ غوري؟ متاسفانه چې له ښاغلي همدرد سره د موږ خبرې نه کیږي، په ټلیفون کې به څه ستونزه وي. راځو د خپرونې بلې موضوع ته. د ساختماني شرکتونو ټولنه وایي چې که حکومت غوښتنې ونه مني نو د راتلونکي اونۍ د یکشنبې په ورځ په خپلو ځانونو ته اور واچي. دغه ټولنه چې له تیرو څو ورځو راپدې خوا یې د کورنیو چارو وزارت د تعمیراتو ریاست مخې ته د تحسن خیمه وهلې، وایي چې له تیرو 4 کلونو راهیسې د کورنیو چارو وزارت له 2.9 میلیارد افغانۍ پوره وړی دی خو نه یې ورکوي. نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
د افغانستان د ساختماني شرکتونو ټولنه وایي له کورنیو چارو وزارت نه پخپل پور غوښتلو ستړي او له ژوند زړه توري شوې دي. دوی غواړي چې حکومت د دوی پورونه ورنکړي، ځانونه به ژوندۍ وسوځوي. د دې ټولنې غړو چې له تیرو 4 ورځو راپدې خوایې د کورنیو چارو وزارت د تعمیراتو ریاست مخ ته د تحسن احتجاجي خیمه وهلې، د پنځشنبې په ورځ د کفنونو په غوښتلو سره په یوې اعلامیه کې حکومت ته دا غواښ وکړ. اعلامیه د یاد ټولنې د مرستیال سید جواد لخوا ولوستل شو چې په یو برخه کې داسې راغلي:
اگر حکومت تا روز که حکومت د یک شنبه تر ورځې چې د اسد میاشتې ومه کېږي زموږ غږونه ورېده، موږ به د دارالامان سره کوتړو او په ډله ییز ډول به ځانونو ته اور واچوو.
د ساختماني شرکتونو ټولنې مسؤلین وایي چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د کورنیو چارو وزارت له دوی نه څه باندې 2 میلیارد افغانۍ پوروړی دی او هیڅوک یې د ورکړې په غم کې نه دي. د دغه ټولنې مشر داود توتاخیل وایي یادې پیسې د شاوخوا هغو 200 ساختماني شرکتونو پورې اړه لري چې له تیرو څلورو کالو راهیسې د افغانستان په 24 ولایتونو کې د کورنیو چارو وزارت بېلابېلې اړوندې پروژې پلي کړې دي. دغه په خبره د دغه پیسو نه ورکړي د دوی چارې لګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. نو موړي غواخو کړ چې که حکومت یې غوښتنه ونه مني نو د افغانستان په ټولو ولایتونو کې به دوی په لاریونونو لاس پوري کړي او په کابل کې به ځانونو ته اور واچوي. د دغه ټولنې یو شمېر غړو ادعا وکړه چې د تعمیراتو پر ریاست کې د دوی د پیسو د ورکړې په بدل کې په وار وار ورنه د بډو غوښتنه شوي خو دوی نه دي ورکړي. له دې وړاندې هم د کورنیو چارو په وزارت کې د پراخه فساد د موجودیت راپورونه ورکړل شوي دي. سمو د وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې په نوموړي وزارت کې پراخه فساد موجود دی او حکومت به په دې برخه کې جدي اصلاحات راولي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مني چې له 1491 مریض کال را په دې خوا په افغانستان کې بیلابیلو شرکتونو د یاد وزارت 340 ساختماني پروژې عملي کړې دي. خو د دې وزارت ویان نجیب دانش د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژو پیسې ځکه پاتې شوي چې په یو شمېر پروژو او د ځینو شرکتونو په اسنادو کې ستونزې موجودې وي.
لا 1491 مریض نه تر 1495 مریض کال پورې 340 پروژې په تعمیراتي او لوجستیک برخه کې عملي شوي، خو له بده مرغه چې پیسې نه دي ورکړل شوي. دلیل یې دا دی چې یو شمېر پروژې بشپړې شوې نه وې، د ځینو اسناد نیمګړي وو او د مرکز او ولایتونو نه چې کوم راپورونه رارسېدلي په یو شمېر پروژو کې ستونزې موجودې وې.
ښاغلي دانش وویل چې د کورنیو چارو وزارت څه موده وړاندې د دغه مسلې د حل په هدف یو لوړ پوړی پلاوی ټاکلی و چې د یو شمېر پروژو د اسنادو له څېړلو وروسته یادو شرکتونو ته 3 میلیارد افغانۍ ورکړل شوي او نورې پیسې به هم ډېر ژر ورکړل شي. خو د شرکتونو خاوندان وایي چې له دې وړاندې هم د کورنیو چارو وزارت دوی د پلاو د ټاکلو په درواغجنو ژمنو دوکه کړي دي او نتیجه یې نه ده ورکړې.
دوستانو تاسو موږ غږله ازادي راډیو نو ورید. افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وی په جنسي اړیکو تورن د پانتون استاد شجاع الدین خراسانی د ملي امنیت لخوا په پانتون کې نه بلکې ل خپل کور نه نیول شوې. د دې وزارت وایان محمد ضیا سایل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې ل دې وړاندې هم د نوموړي په اړه ځینې دعوې موجودې وي. یو امنیتي سرچینې بیا د نوم نه ښودلو په شرط د پیښې په اړه ازادي راډیو ته ویل شجاع الدین خراسانی په پانتون کې د جنسي تیری پر مهال نیولې. یوسف خان زدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي که په څېړنو کې د پانتون په استاد شجاع الدین خراسانی د جنسي تیری جرم ثابت شي دوی ورته د قانون له مخې د سختې سزا غوښتونکي دي. د یاد وزارت وایان محمد ضیا ساحل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی له پانتون نه بلکې له خپل کور نه د ملي امنیت لخوا نیول شوی او په ده د لګېدلو تورونو په اړه څېړنې هم تر اوسه نه دي بشپړې شوې. د ښاغلي ساحل په خبره په یاد استاد له دې وړاندې هم له ثبوت پرته د جنسي ځورونې او له دندې د ناوړه استفادې ادعا شوې. موضوع داسې ده چې استاد خراسانی تیره ورځ غرمه مهال د ملي امنیت لخوا له خپل کور نه نیول شوی. یوه ډول جنایي پیښه ده او خپله په دغه شخص پورې اړه لري. نیونه له پوهنتون نه د باندې شوي. په دې اړه څېړنې روانې دي. د راپورونو له مخې د برهان الدین ربانی د ښوونې او روزنې د پوهنتون استاد شجاع الدین خراسانی په پوهنتون کې په یوې محصلې د جبري جنسي تیری پر مهال نیول شوی دی، خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په دې جزئیاتو دا خبر نه تاییدوي. له دې سره یوې امنیتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل شجاع الدین خراسانی له محصلینو څخه د جنسي ناوړه استفادې په تور نیول شوی دی. سرچینه وایي خراسانی د جنسي عمل په وخت کې په نیمه بربند حالت کې نیولی او اوس د ملي امنیت په بندخونه کې دی. په دې اړه د راپورونو په خپرېدو سره د خلکو لخوا په ځانګړي ډول د ټولنیزو رسنیو د کارکوونکو لخوا توند انتقادونه مطرح شوي او د تورونو د اثبات په صورت کې نوموړي ته د قانون سره سم د سزا ورکونې غوښتنه شوې ده. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د لوړو زده کړو پوهنې دیني او فرهنګي چارو د کمیسیون غړي هم وایي چې دا موضوع باید په جدي ډول وڅېړل شي. د دغه کمیسیون یو غړي عبدالقادر قلتوال ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت کشفي او جنایي بنسټونه باید د داشان پیښو پر وړاندې ډېر حساس وي.
د افغانستان د نافذه قوانینو پر وړاندې کې باید کشفي او امنیتي ارګانونه او د جنایي جرمونو پر ضد مبارزې مسؤلین په دې اړه باندې باید اقدام وکړي، او هغه څوک چې مرتکب د داسې جنایت او خیانت شوی دی او باید هغه د خپلو اعمالو په جزا باندې ورسیږي.
له دې سره د ارواپوهنې استاد حسن مخلص وایي چې دا ډول پیښې په ذهني لحاظ محصلین او کورنۍ ځپي، نو ځکه یې د ثابتېدو په صورت کې باید ترسره کوونکي ته علني سزا ورکړل شي. د ازادي راډیو ته وویل چې د یو استاد د ناوړه اخلاقو او کړو وړو له وجې باید په ټوله کې په تحصیلي بنسټونو د بې باورۍ فضا رامنځته نه شي، بلکې خلک په ځانګړي ډول محصلین یې باید د اصلاح او سمون په هدف پر وړاندې ټینګ ودرېږي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وسم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، سفیر الله ستانک زی ورته کتنه کړي.
د امریکا ځانګړي استاذې له طالب مشرانو سره د افغانستان د سولې د خبرو په اړه غږیدلې. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې دا خبره لیکلې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز روانه اونۍ د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي کمیسیون لغړی سره لیدلې. وال سټریټ جورنال د دې خبرې دقیق منبع نه روښانه کړي، خو لیکلې دي چې په دوحه کې د دوه خبرو هدف د سولې د مذاکراتو لپاره د زمینې برابرولو. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د تفسیرې ډډه کړیدا. خو دغه وزارت بیا ویلي چې میرمن ویلز د سیشمې پورز د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې د پرمختګ پاړه د قطر له چارواکو سره تر خبرو وروسته امریکا ته ستنه شوې ده. د هیل ورسپانی هم په دې موضوع لیکنه کړې ده. ورسپانی لیکلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مقام ویلي، هیواد یې له افغان حکومت سره په مشوره دغه هیواد د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره ټولې لارې چارې لټوي. د هیل لیکي په قطر کې د طالبانو د مطبوعاتو برخې په دې اړه د تفسیرې ډډه کړې. له طالب چارواکو سره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز لیدنې د ډیپلوماټ خبرونې پام هم وراړولې. د خبرونې لیکلي دوه ته د الیس ویلز سفر له طالبانو سره د مستقیم اړیکو د جوړولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې یو لوړه هڅه ده. ډیپلوماټ خبرونې د افغانستان او جنوبي آسیا په اړه د امریکا د ولسمشر ستراتیژي ته اشاره کړې چې په کې له طالبانو سره د امریکا خبرې په لومړیتوب کې نه وي، بلکې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر زیات کړ. ډیپلوماټ لیکلي امریکا په افغانستان باندې له 2000 لومړي کال تر برید وروسته څو واره له طالبانو سره د خبرو هڅه کړې. خبرونه د حمله کې په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر پرانیسته هم د امریکا په منځګړیتوب په 2013 کال کې وشوه. د ډیپلوماټ په لیکنه اوسنۍ ډیپلوماتیکه هڅه د امریکا او طالبانو ترمنځ له 2013 کال راهیسې لومړنی دوه اړخیزه او جدي کوښښ دی چې ترسره کیږي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ترکیه ته خبرداري ورکړی ک د غلطه یو نظر بند ایسوی امریکایي وایز خوشی نکړي نو بندیزونه به پرې ولګي. انډریو برانسون د ترکیه د حکومت پر ضد د 2014 کال په ناکامه کودتا کې د خکیلو ډلو په ملاتړ تورن شوی او وړ مبرز له بند څخه خلاص شو، خو په کور کې نظر بند شو. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ انقره ته ګواښ کړی چې که په دې هیواد کې نظربند امریکایي عیسوي وایز یا پریست آزاد نکړي نو واشنگټن به پراخ بندیزونه پرې ولګوي. ترامپ پر ټویټر په یو پیغام کې انډریو برونسن یو ستر عیسوي پریست او نیک انسان بللی او خبرداری ورکړی چې متحد ایالات به د هغه د اوږدې مودې نظربندۍ په صورت کې پر ترکیه پراخ بندیزونه ولګوي. ترامپ لیکلی دی چې برونسن باید ژر تر ژره خوشی شي. ترامپ په دې پیغام کې زیاتوي چې برونسن بیګنا دی، له ډیرو ستونزو سره مخامخ دی او باید ژر تر ژره خوشی شي. د دې پیغام له خپرېدو سمدستي وروسته د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وویل چې ترکیه د چا امر نشي منلی. چاوش اوغلو پر ټویټر په ځوابي پیغام کې ولیکل چې ترکیه به د هیچا ګواښونه ونه زغمي. هغه زیاته کړه چې په ترکیه کې قانون پر ټولو یو شان تطبیقیږي او هیڅوک ترې مستثنا نه دي. د ترامپ له پیغام څخه یو ساعت مخکې د متحدو ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پنس هم ګواښ کړی و چې که برونسن خوشی نه شي متحد ایالات به پر ترکیه پراخ بندیزونه ولګوي. ښاغلی پنس چې د بهرنیو چارو په وزارت کې د مذهبي ازادیو په مناسبت په یوه غونډه کې خبرې کولې وویل دای ولسمشر رجب طیب اردوغان او د ترکیه حکومت ته د متحدو ایالاتو د ولسمشر لخوا دا پیغام رسوي چې که پاستور برونسن سمدستي خوشی نه کړي نو د دې کار له ناوړه عواقبو سره به مخامخ شي. برونسن چې څه باندې شل کاله په ترکیه کې کار کړی دی، په 2018 کال کې د ترکیه د حکومت پر ضد په ناکامه کودتا کې لښکلو ډلو سره د مرستې په تور بندي او وروسته په تروریستي فعالیت او جاسوسۍ تورن شو. هغه د جولای تر 15 نیټې پورې په بند کې و او وروسته بیا په کور کې نظر بند شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو مخکې ویلی و چې له بند څخه په کور کې نظر بندۍ ته د برونسن لیږل کافي نه دي او باید اجازه ورکړل شي چې له ترکیې ووزي.
دوستانو، اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د وچکالۍ له کبله د خلکو د ستونزو هوارۍ د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی. ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې بادغیس د سفر په ترڅ کې کړې دي. افغان امنیتي چارواکي وایي د کابل په خیرخانه مینه کې په یو مینه خانه کې چاودنه شوې چې یو تن برسیرن ټپي شوې. تر اوسه پورې د چاودنې علت روښانه نه دی. د کابل امنیې قمندانۍ ویان اشمت ستانکزی وایي ګمان کېږي چې دا چاودنه به د ګازو د یوې ډبې د چاودنې له کبله وي. د اصولې د سفیرانو په نوم د پاکستان او تاجکستاني ځوانانو یوه ډله پارون کابل ته رسېدلې. دا فعالان چې افغان پیغلې او زلمیان هم پکې دي، د میډیوټیک یا ډلیزو رسنیو د مرکز لخوا کابل ته بلل شوې ده. د پاکستان د کرکټ ستوري عمران خان د جولای د 15 نیټې په انتخاباتو کې د خپل ګوند تحریک انصاف بریا اعلان کړي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترکیه ته ګواښ کړی که په دې هیواد کې نظربند امریکایي وایز له نظربندۍ خوشي نه کړي نو په دې هیواد به بندیزونه ولګي. او د چین په پلازمینه بیجینګ کې د متحده ایالاتو سفارت مخې ته د یوې کوچنۍ بم چاودنه شوې. د چین پولیسو پرون وویل چې د دې چاودنې په تړاو یو 6 کلن کس نیول شوی دی. په چاودنه کې یوازې خپل بریدګر ټپي شوی. دوستانو، خبرونه مولا ساده راډیونه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پانه ساده راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړی کتلې او اوریدلی شي. مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته لاړ شو، د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام درته خپور کړو. همدارنګ کور کلی واورئ د خپرونې وروستی رپورټ راخلو. د کاناډا د ښځو چارو وزیرې مریم منصف پرون په افغانستان کې د ښځو له یو شمېر استازو سره د افغان ښځو پر ټولنیزو حقوقي سیاسي او اقتصادي ستونزو او پرمختګونو خبرې وکړې. د دې ویډیوي کانفرنس لپاره په کابل کې د کاناډا سفارت امکانات برابر کړي وو. په کاناډا کې د ازادي راډیو خبریال برشتان نصری په دې اړه یو رپورټ برابر کړی چې پښتو ژباړی فرشته جلال زئی دروري.
په کابل کې د کاناډا سفیر فرانس واریسوف په دې اړه په خبر پاڼه کې ویلي چې د خبرو او سوالو طالبانو ته دا پیغام درلود چې افغانستان د 10 کلونو مخکې افغانستان نه دی. افغان ښځو ښه پرمختګونه کړي او موږ نه غواړو چې هغوی په شاسي. کاناډا په وروستیو کلونو کې د افغانستان له ښځو سره د روغتیا او تعلیم په برخه کې له همکارۍ سره زیاته لیوالتیا څرګنده کړې او همداراز د افغان ښځو د سیاسي فعالیتونو د ملاتړ لپاره له هڅو یې ملاتړ کړی دی. په کابل کې د کاناډا سفارت په وروستیو 3 میاشتو کې د افغان ښځو له استازو سره غونډې تنظیم کړي او د هغو ښځو د ملاتړ لپاره یې هڅې زیاتې کړي چې غواړي د نجونو د تعلیم د پراختیا لپاره کار وکړي. د کاناډا د ښځو چارو وزیره مریم منصف د افغانستان له هغو مهاجرینو ده چې په 9 میلادي لسیزه کې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې پر مهال له خپلې کورنۍ سره کاناډا ته تښتېدلې وه. مریم منصف 3 میاشتې مخکې په افغانستان کې د ښځو یوه کنفرانس ته چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د میرمنې په ګډون ډېرو نورو ښځو برخه پکې درلوده، په ویډیویي پیغام کې وویل چې په سیاسي چارو کې د افغانو ښځو د فعالیت د زیاتېدو ملاتړ به کوي. د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د ښځو د یو شمېر استازو او د کاناډا د ښځو چارو د وزیر ترمنځ د خبرو ډېر جزئیات نه دي څرګند شوي، خو په افغانستان کې د کاناډا د سفارت د خبر پاڼې په حواله مریم منصف ته د افغان ښځو پر ستونزو او پرمختګونو د پوهېدو او د هغوی د نظرونو د اروېدو ښه موقع بللې ده. هغې ویلي، زه باور لرم چې موږ په خپلو کې د همکارۍ لپاره زیات کار کولای شو. له همدې امله ما په دې ویډیو کانفرنس کې چې په افغانستان کې د کاناډا د حضور څرګندونه کوله برخه واخسته.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکای او ار جی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، د انسان په بدن کې د وینې کموالی هغه سي ستونزه ده چې د نورو بیلابیلو ګڼو ناروغۍ سبب کیږي. دا چې ځینې کسان خپل خوړو ته پام نه کوي یا هم د دوی په وینا بي وزلي دي، هغه شیان چې بدن ضرورت ورته لري نشي برابرولی، لکه کم خونې سره مخ کیږي. لکه مودې را پدې خو د روغتیا وزارت لخوا په خوانځي کې انجنونو ته د کم خونې د وقایې لپاره دوا ورکول کیږي. دا چې دا دوا څومره ګټوره ده د خبرونې میلمه قرباني غږیږي. لمونږ سره میلمه د عامې روغتیا په وزارت کې د تغذیه د برخې ډاکټر محمد آغا نوابزی دی. په پیل کې ورنه پوښتو چې دوی لڅه وخت را پدې خو انجنونو ته د کم خونې زد تابلیت ورکوي.
په 2013 میلادي کال کې د عامې روغتیا وزارت په څلور دیش ولایتونو کې تغذیه او ملي سروې تر سره کړ، چې په دغه سروې کې دا وښودل شو چې په هر دریو انجنونو کې یو انجنې، البته ځوان انجنې چې عمر یې د 19 کلونو پورې، په کم خونې یا د وینې په کموالي باندې اخته، یعنی 10% چې دا معنی ورکوي چې په هر دریو انجنونو کې یو انجنې په کم خونې اخته. نو همدغه د دې سبب شو چې د عامې روغتیا وزارت په دې تلاش کې شو چې د دې لپاره یو حل لاره پیدا کړي، چې بل اخره د معرف وزارت سره یو تفاهمنامه لاسلیک شو، چې دغه تفاهمنامه لاري به په ټول افغانستان کې په سرور د ولایتونو کې دغه برنامه شروع شوه. د فلحال جریان لري او دغه ټابلیټ په هفته کې یو ځلی، کال کې 250 ټابلیټ د وسپنې او فولیک اسید د کموالي یا د وینې د کموالي د مخنیوي په خاطر ورکول کیږي.
اب خوانځیو کې د ځکهونکو برخورد څه ډول و؟ آیا دا ټابلیټ کله چې په پایل کې د دې ورکول غوته شروع سول، په خپل خواخه دوی خوړل تشویق کېدل دي خوونکو له خوا سره کم و؟
مخکې د برنامه شروع شي دغه په هر مکتب کې موږ دوه خوونکي فوکل پوینټ او ساس په شکل باندې هغوی ته ټریننګ ورکړی دی، معلومات هم ورکړی دي. نو طبعا هر وخت چې یو نوې برنامه بالخصوص بیا د ښځو لپاره، زنانو لپاره یا د ځوانو نجونو لپاره هر برنامه شروع کیږي، حتما زموږ استاذ ټولنه یو مذهبي ټولنه ده، یو انګیزه را پورته کیږي. نو په لومړي وختونو کې د دې تحمل اخیستل یو څه چیلنجونه لرل، ولی خوشبختانه په دې اخرو کې داسې واقع موږ نه لرو چې د دې ګولو د اخیستلو څخه بچا انکار کړی وي او نه اخلي. په منظم ډول باندې د 15 ټولګیو پورې انجوري په هفته کې یو ګولۍ څخه استفاده کوي.
مګر دا سویل کیږي چې په ځینو سیمو کې داسې ذهنیتونه له خلکو سره دي چې دا ګولۍ په انجنونو باندې بد تاثیر کوي، اکثره انجنونه له دې نه ډډه کوي. تاسو څنګه غلې داسې موضوع سره نه مخسبي خبر نه یست؟ که سره
مخسبي او خبر یو تقریبا 15 شپږ میاشتې مخکې اوس هم ځینې داسې کړه شته دي، د وطن دښمنان شته دي چې ارغه بنسټیز کارونه چې د مملکت په خیر باندې وي دا یو نقطه پکې پیدا کوي او د خلکو ذهنونه منفي طرف ته بیايي. دسی شایعات په سوشل میډیا یا بالخصوص په فیسبوک کې سره شوی چې دا غولای چې انجنونو ته ورکول کیږي دا د شرمتوب یا د حمل د مخنیوي په خاطر استعمالیږي او دا د دې څخه باید استفاده ونه شي. ولی خوشبختانه چې زیاتو خلکو د دغه شایعاتو ته منفي جواب ورکړی دی او غیرت کړی دی، او د دې په مقابل کې موږ اوس د پبلک اویرنس یا د ماس میډیا کمپاین شروع کړی دی. تاسو په شاید لیدلې وي چې د تلویزیونونو د لارې هم همدغه د اوسپنې فولیک اسید د برنامه پرتبات باندې خلکو ته خبر ورکړ کیږي، هم د رادیوګانو لارې یو ترانه په شکل یو د سندرې په شکل باندې دغه موږ غت ټي وی او رادیو سپټونه جوړ کړی تر څو هغه اماز هان یا د خلکو ذهنونه د منفي نه مثبت طرف ته لاړ شي او دغه ګولۍ څخه په منظم ډول استفاده وشي.
له دې وروسته څه پلان لري چې د عامه پوهاوي په برخه کې به تاسو څه کوي تر څو خلک چې هم د اوس هم د دوی په ذهن کې دا خبره ده چې دا ګولۍ مضر تمامېږي، هغوی په دې پوهاوي چې نه دا ګولۍ ګټورې دي؟
د عامه پوهاوي پرتبات باندې نه تنها د ټي وی او رادیو سپټونه موږ تیار کړی دي، دین علاوه موږ هغه معلوماتي پاڼې چاپ کړي دي چې هر شاګرد په مکتب کې ورکول کیږي، د والدینو لپاره هم چاپ کړي دي چې په هغه کې مکمل د اوسپنې فولیک اسید د کموالي د کمخونی اضرار د دغه په اهمیت د اوسپنې فولیک اسید د ګولې په ورکول په اهمیت مکمل معلومات هغه ته موږ ځای په ځای کړي دي. په مکاتبو کې شاګردانو ته مشل شوی دي. د دین علاوه موږ هر مکتب ته راهنمود یا لارښود په شکل باندې د وسازانو لپاره هم یو ټیکنیکل یا تخنیکی راهنمود لارښود هر شاګرد لپاره چې هر شاګرد ته ورکول کیږي په هغه کې مکمل معلومات پکې شته چې دغه شاګرد د ټابلیټ نه بغیر که دغه ټابلیټ سبا نه وي نو دا د کوم غذایي موادو څخه استفاده کولی شي تر څو په کم خونې باندې اخته شي. ځکه چې د اوسپنې فولیک اسید ګولې ورکول په هفته کې یو ځلې دا د وینې د کموالي یا د کم خونې موقتی حل لاره ده، دایمي حل لاره ده چې زمونږ ټول وګړي نروي کې خځوي بالخصوص هم دغه ګروپ چې دا خلک ډیر اسی پذیره دي، نه ډیر په کم خونې باندې اخته کیږي، دوی باید مختلفو غذایي موادو څخه استفاده وکړي، هر وخت د غذایي څخه استفاده ونه شي، د غنیشو غذایي موادو څخه استفاده وشي، اډین لرونکو مالګې څخه باید استفاده وکړي، کیږي. یعنی د اوسپنې فولیک اسید ګولې په هفته کې یو ځل دا د وینې د کموالي موقتی حل لاره ده. د دې لپاره چې دوی غواړي چې په دایمي شکل په کم خونې باندې اختنه شي، باید د مختلفو غذایي مواد څخه استفاده وشي. ځینې مواد چې د غذایي موادو د اخیستلو په وخت کې باید هغې څخه استفاده وشي، مثلا د دې په خاطر چې اوسپنه ښه جذب شي د ویټامین سي څخه باید استفاده وشي. د دې په خاطر باندې چې اوسپنه ښه جذب شي باید داسې مواد دي چې هغې څخه استفاده ونه کړي، لکه چای، ګاز لرونکي نوشابې، چې دا د دې سبب کیږي چې دغه په غذایي موادو کې شته اوسپنه یا فولیک اسید چې دي د هغې جذب کموي.
که چیرې دغه ګولۍ چې په ښوونځیو کې په وړیا ډول زده کوونکو ته ورکول کیږي دا ونه خوړل شي، د دې پایله به څه وي؟ څومره به دوی زیان وکړي؟
ګولۍ چې ورکول کیږي د تداوی په خاطر نه دي، بلکې د وقایې په خاطر دي، کم خونې د وقایې په خاطر دي. د دغه برنامه یا د په هفته کې په اونۍ کې د اوسپنې فولیک اسید یو ګولۍ ورکول دا دوه هدف لري، یو لنډمهاله هدف دی، یو اوږدمهاله هدف دی. لنډمهاله هدف دا دی چې یو ماشوم باید د مور څخه کم خونه پیدا نشي، یعنی هغه د کم خونه یا د وینې کموالي بین نسلي کړي ماتول زنجیر زموږ د دې برنامه یو د هدف دی. بل دا دی چې په اوږدمهاله کې باید موږ تغذیه له نظر یو سالم ټولنه ولرو. نو که یو طرف نه زموږ ساسو ټولنه غریبه ده، د هغه غذایي موادو څخه استفاده نه کوي چې هغه اوسپنه فولیک اسید لري، یو طرف د غذایي موادو څخه استفاده نه کوي، که بل طرف د اوسپنې فولیک اسید ګولۍ څخه استفاده ونه کړي په کم خونه باندې اخته کیږي، نو مخکې دینه چې دوی په کم خونه باندې اخته شي باید د دغه ګولۍ څخه هم استفاده وکړي. دې سره په څنګ کې باید د مختلفو غذایي موادو څخه استفاده
وکړي. بله، تاسو مشوره کورنۍ او غنجونو ته چې دوی په ښوونځي کې دی او د ګولۍ ورکول کیږي دوی نه غواړي چې وي خوري څه ده؟
زما اول قدم کې شاګردانو ته او په دویم قدم کې والدینو ته دا توصیه ده، پیشنهاد ده چې دغه ټابلیټ یا دغه ګولۍ چې ورکول کیږي د هر نگانه د مسؤلیت دي، دا د دوی به خیر دي، دا د دوی د هنده لپاره، چون همدغه انجونې دي چې د پنځم تر دولسم سم پورې مکتب کې دي یا عمرونه د لسو نه تر نولسو کلو پورې سبا ورځ همدغه مورګان کیږي، نو مخکې دینه چې دوی میندې شي او ماشوم راوړي او ماشومې ټولنې ته کمخونه وړاندې شي، یعنی مایو بلر شي. که زه وایم چې هغه مورګان چې هغه کمخونه وي د حمل په دوران کې ماشومې نړۍ ته راځي، د هغوی زکاوت پنځه نمرې د هغه ماشومانو په نسبت باندې چې نسبت نورمال مونه پیدا کیږي هغه زکاوت ضریب کم وي. نو زما د دوی څخه دا تقاضا ده، غوښتنه ده، پیشنهاد مې دی ورته چې په هفته کې دغه ګولۍ چې کوم ورکول کیږي دوی د پاره وړیا دی. ولې که زه تاسو ته وایم چې دغه یو ټابلیټ یو ګولۍ چې په هفته کې شاګرد رسیږي په 15 افغانۍ باندې تمامېږي، چون وړیا دي نو دوی د سیاحت ډېر اهمیت ته نه ورکوي. خو چون مایکرو نیوټریټ یعنی کوچني غذایي مواد څخه جملې څخه دي، یعنی نوم یې وړوکی دی خو اهمیت یې ډېر زیات دی. دې په خاطر باندې چې ټولنې ته یو سالم او نورمال ماشوم کوچنی وړاندې شي، باید اوسپنې فولیک اسید ګولۍ څخه په هفته کې یو ځلې او د مختلفو غذایو څخه استفاده وکړي.
ډېر مننه. خیر اوسې.
تاسو نه مننه.
قدر منه دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر محمد اغا نوابزي خبري دینجونو د کمخونی پاکله او دا چې څه باید وشي واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. په سلامونو او نیکو هیلو مو هر کلی کوم. دو اوبو بی ځای مصرف کوم ستونزې جوړوي؟
اوس اوبو راس په راس کینی، حتی د شکلو اوبو خلکو ته ډېر خلاد خطر ده، خلکو ته متوجه ده چې ډېر غټ خطر ده.
او څنګه دو اوبو څخه سالمه ګټه پورته شي؟
شو کې چې اوبو نه یو اوبو یو د نعمت د خدای دی، نه باید ډېر هغه نه ښه ګټه واخلي.
درنو اوریدونکو، اوبه د ژوند کولو او ژوندۍ پاتې کېدلو اساسي فاکتور دی او همدارنګ د ټولو موجوداتو په ژوند کې حیاتي رول لري. افغانستان د ښې هوا او خوږو اوبو په لرلو سره په نړۍ کې له خاص شهرت څخه برخمن دی، خو په دې وروستیو کې د دې هیواد اکثره ولایتونه له وچکالۍ سره مخ دي او ورځ تر بلې دا مازله مخ پر زیاتېدو ده. دا چې څنګه د اوبو په مصرف کې اصراف ونه شي او ولې ځینې خلک د اوبو په مصرف کې بې پروايي کوي، په دې اړه مو د خلکو د نظرونو تر څنګ د دیني عالم نظر او په پای کې د کابل د حوزوی سندونو رئیس سره مرکه هم کړي. زه یوسف زدرانم او د خبرونه مریم توخی چمتو کړي ده. د خبرونه په پیل کې هغه راپور ته غوښ شي چې زمونږ همکار رحمت الله افغان په افغانستان کې د اوبو د کموالي په اړه تیرونه جوړ کړي ده.
د
د افغانستان طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر وچکالی یو جدي ګواښ بولي او وایي دغه ستونزه د تیرو څو کلونو د نه پاملرنې له امله رامنځته سوې. طبی پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم د سه شنبې په ورځ په کابل کې د اقلیمي بدلون او د وچکالۍ د پیښو د مدیریت تر عنوان لاندې ورکشاپ کې په کابل کې له اوبو ګټه اخیستل ناسم وبلل او ویې ویل که پام ورته ونه سي کابل به د اوبو له پلوه له ستونزو سره مخ سي.
ګزارشانشان میتک د شهر کابل ظرفیت اوبای زیرزمینی 29
هغه وایي له راپورونه ښکاري چې په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو کچه 29 میلیونه متره مکعب ده، خو زموږ برداشت دا دی چې د اوبو کلنۍ اړتیا 23 میلیونه متره مکعب ده، یعنې موږ 3 میلیونه متره مکعب اوبو د کسر له موازنې سره مخ یو. که دغه بهیر دوام وکړي حتی هیلې هم موجودې وي موږ ته په راتلونکو لسو کلونو کې اوبو نه پاتې کیږي. هغلی فهم زیاتوي په کلنی ډول په کابل او نورو لویو ښارونو کې د اوبو سطح 40 متره ښکته ځي چې دا یوه جدي ستونزه ده. نوموړی وایي دا مهال په 40 ولایتونو کې چې شاوخوا 14 میلیونه انسانان پکې اوسیږي د وچکالۍ تر تاثیر لاندې راغلي چې دغه مسلې په کرنې، څارویو او د کورنیو په اقتصاد منفي تاثیر کړی. پیښو ته د رسیدنې د چارو متخصصین په دې باور دي کله وچکالۍ سره مقابله ونیسي او ځانګړې پاملرنه ورته ونیسي دغه ستونزه به په لنډ مهال کې د خلکو کرنه او مالچرونه له منځه یوسي او په اوږدمهال کې به د بېوزلۍ، بیکاری، کډوالۍ او حتی په هیواد کې د نامنۍ لامل وګرځي.
خوږ اوریدونکو، اوبه نه یوازې دا چې د ژوندیو موجوداتو د ژوندانه مهم عنصر ګڼل کیږي، بلکې په ودانیزو چارو، سړک جوړونې، برېښنا بندونو، د کرنیزو ځمکو په خړوبولو، صنعتي فابریکو او نورو بشري تاسیساتو کې هم ورڅخه کار اخیستل کیږي. افغانستان د سیندونو 15 سترې حوزې لري چې د دې هېواد سطحي اوبه کابو 5 میلیارده متره مکعبه په کال کې اټکل شوي دي. همدارنګه د اوبو د جریان له اړخه د دې هېواد موقعیت داسې دی چې اوبه له دې ځایه نورو ګاونډیو لکه ایران، پاکستان او د منځنۍ آسیا هېوادونو ته جریان لري او افغانستان یې د اوبو له پلوه په یو غني او سر اوبي هېواد تبدیل کړی دی. خو نن د افغانستان هوا ککړه او اوبه یې له کموالي سره مخ دي. همداراز د کابل د څلورم مکروریان اوسیدونکي مشګان هم د اوبو له کموالي سره ټکوي او دا چې دوی اوبه څنګه مصرفوي له نوموړي څخه یې اورو.
اوله د تیر په وخت سره که وګورو لږې شوي دي، دا 2-3 هفتې کېږي نو مسینه پیسې نوبتوار نو خوشي کوي دسې اوبه وخته خو وخت په وخت راتلل قطع کېدل اصلا نه بوس نو مثلا 9 بجې راځي سهار 5 بجو پورې هغه هم ډېرې لږې. شکر الحمدلله کې ټول څه تاثیر کرده دي نو هغه اوبو نه کوشش کوو چې ډېر په مغه موږ نه چې ضرورت لرو په مغه اندازه یا زیاتی نه اصراف نه کوو، ځکه ډېر اوس کورنۍ په رسانو کې ګوري چې اوبو سره ډېر مشکلات خصوصا صحي اوبو سره نه لري نو دې خاطره باید ډېر کوشش وکړي سړی چې مغه اندازې قدر چې ضرورت مغه استفاده وکړي، یعنې اصراف ونشي. طبعا کله چې زمونږ په مکریان سي کله وظیفې د خوار زما ګورم چې اکثرا باغوانان چې دي خو صحیح ده که مثلا مخه پاکوي یا زر باز ګورو لینونه بس خوشي دي مثلا خصوصا خپل زمونږ بلاک اول منځه د هر سهار دا نو چې کله اوبه راشي دا لین چالانو تر مازدیګره پورې.
کومه سیمه چې ښې اوبه ولري هغه سیمه له ورایه سمسوره، پاکه هوا او د هغې سیمې ټول موجودات تر و تازه او د روغ صحت خاوندان وي. د کابل د پغمان اوسیدونکی د سر احمد وایي چې د نورو سیمو په پرتله په پغمان کې اوبه ښې دي او زیاتوي.
یاره نسبت د مخکې وختونه اوس یو څه ناڅه کمې شوي دي خو بیا هم اوبه ښه دي، د ښار نه دې خواته بیا اوبه ښه دي. والا مصرف خو د اوبو طبعا چې ډېر زیات دی، مصرف ډېر دی. اویلې پې مینځو، چمن ته پرې اوبه ورکوو، موټر پې پرې مینځو، مصرف د اوبو ډېر دی. زیاتره وخت قیتو بعضې وخت کې ماشومانو لاس کې مثلا پاتې شي خو مقصد اوبه ما طبعا ډېره مصرفي او مصرف ډېر دی.
دا چې د اوبو څخه څنګه ګټه پورته شي د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی نصیر احمد امرخیل به یې راته ووایي.
ما دغه شهروندان هغه تاسې او هغه داسې ډېر باید صرفه‌جویي وکړي، اوبه بې ځایه مصرف نه کړي. یعنې ما خپل لیدلې دي، یعنې موږ همسایه داسې هموغه منطقه کې یعنې اوبه ډېرې مصرفوي، دا کور مخه ډېر اپاشي کوي در حال کې هلته نور خلک دي اوبه د چکلو نه لري، د نورو کورو ته هم نقص کوي او موږ ته هم اوبه نشته. بل او داسې کورونه دي چې هغه د هغې کې کته کړي دي، د اوبازه کې کته کړي دي، بل کورونا او پاشکی به جای مصرفی ما خواهش هم داده چې دا به جای مصرف دودی مخاونی سی یعنی خپل په اندازه باندې ډیر په دقت باندې مصرف کې ان شاء الله مشکل نور نسته.
د اسلام له نظره د اوبو اسراف څنګه موضوع ده؟ د نی عالم نورالحق څخه به واورو.
تازه خپل وای تاسو خوراک وکړئ چشاک وکړئ استعمال وکړئ د یو شي مقصد اسراف مه پکښې کوئ. حتی که د یو لوی بهر پر غاړه باندې یې په اوداسه کې دام اسراف سره دغه دروزه پوه باندې اضافه تر ګناه لري، ځکه چې سړی په دې کې اخوان یعنی ورور د شیطان موسما کیږي. نو اسراف خو بیخي ښه شی نه، بیا بالخصوص په اوس کې چې دا په کابل کې اوبه بیخي ښه چې سچ ته رسېدلي دي، چې یو نوکی اوبه بیخي تر ارچو انسانانو ته امنیت لري. نو په لحاظه هر هغه ورونه هر هغه څوک چې د اوبو سره ډېره درته ووایم دوی یا لري او یا مثلا کاروبار یې سره جوړي، د دغه اوبو سره دې اسراف نه کوي، نه کوي چې بیخي د ورځ پر غاړه باندې یې بیخي ګناه لري.
قدرمن اوریدونکو، دا چې د اوبو کموالی کومې ستونزې راولاړې کړي، د عامو خلکو نظرونه یې په اړه اورو.
زه خو د چمن ترخیل یم، مال ګل زمان مینم
چې اوبه نه وي کنه خامخا مال هم وږی ده هم تږی ده، هېڅ هم نشته د واښه ماښه خو هېڅ هم نشته د چې زموږ مالدارۍ ته چې شی وایي کنه ډېر خوشکت سره مخه دي. څه کال یې د کوچیانو تباهي وصله ده.
زه عصمت الله د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. سږ کال بدبختانه بیا ډېره وچکالي دغه سیمه ډېره متاثره کړې ده. خلکو د فقر او بېوزلي کچه هم ډېره اوس دغه ده لوړه ده، نو خلک له ګڼو ستونزو سره مخ.
زه مصطفی یم، کابل د قلعه زمان خان اوسېدونکی. قلعه زمان خان کې د پخوا نه اوبه اوس ډېرې کمې شوې، د خلک چې دي ډېر د ستونزو سره مخامخ. سپا اوبه نه پیدا کېږي، اوبه ډېر تروې دي، پیسو یې اخلي، ډېر لږ ځای نه راوړو چې موږ استفاده کوو.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې زموږ همکار مریم توخی د اوبو او انرژي وزارت د کابل د سندي حوزې د عمومي رئیس معروف مسیر سره مرکه کړې چې ستاسو پام ورته را اړوو.
صاحب په پیل کې کدا راته وایي چې څومره منابع د اوبو موږ البته په ټول افغانستان کې لرو؟
په ټول افغانستان کې مونږ تقریبا دوه منابع لرو، یو سرفس واتر یا سطحي اوبو ده، یو ځمکنی یا لاندې د ځمکو لاندې اوبه ده. دا دوه منبع ده چې ټولو ماته ارقام چې شته تقریبا 15 او یا سرفس واتر ده یا سطحي اوبه ده 13 میلیارد د ځمکنی اوبه ده. ټول تقریبا 15 او یا میلیارد متر مکعب پوتنشال افغانستان لري.
رئیس په دې وروستیو کې داسې راپور هم خپور شو چې په افغانستان کې اوبه کمې شوې دي، خصوصا د څښاک اوبه. لاملونه او علتونه څه دي چې دغه اوبه کم شوې دي؟
علتونه مخکې چې ما وویل، یو خو د کلایمیټ چینج یا تغییرات د اقلیم ده چې دا پدیده د ټولو نړۍ کې ده او افغانستان جز د نړۍ ده، دلته هم کم شوې ده. یو نور استفاده نفوذ زیاتېږي ورځ په ورځ او نور استفاده زیاتېږي، دا دوه ډېر مهم عاملونه ده چې اوبه کم شوې ده.
نفوس یوازې په پلازمینه کابل کې زیات شوې ده او په ټولو ولایتو کې دغه موضوع ده؟
نه، په ټولو ولایتو کې کابل استثنایی ده چې بالکل دلته د نارمل لحاظ زیاته ډیره زیاته شوې ده، په ولایتو کم زیاته شوې ده. تاسو چې کوم احصایت وګوره په ځینې ولایتونو کې مخکې یو کس و یو کورنۍ، اوس دغه سو زوی دي او یا بل کورونه ده. دا خپل خی چې مونږ او تاسو روز ورځ پر ورځ نفوس زیاتېږي.
د اوبو انرژي وزارت څه پلانونه لري په دې برخه کې چې دغه مازلل سره کم شي؟
پلانونه دا چې تر اوسه پورې مونږ کوم اوبه چې اوس لرو چې د دې په زیربنایي پروژو کې کارونه کو او دا پروژه دا بندونه ما جوړ نه کو او به مهارونه کو، دا مشکل نور هم زیاتېږي. وزارت انرژي اوب ډیر پلانونه لري په هر حوزه کې، په هر ولایت کې بیل پلانونه لري. کولای شم چې ایواز کابل ته تاسو ته وایم چې مونږ یو توت بند چلندر منطقه کې جوړیږي، شاوروس په شکرده کې جوړیږي او نور پلانونه په دریای پنشیر یا پنشیر سین کې ده، سالنګ سین کې ده. دا ټول پلانونه په همدې حوزه کې دي او ګمبيري په جلال آباد کې ده، فرض کوم دغه په نیمروز کې کمال خان بند ده چې هغه ډیر مهمه ده په افغانستان کې. همداسې په شمال کې مونږ د المار بند لرو، دهن دره بند لرو، دری عبدالله بند لرو، آبی کلی په سمنګان کې. دا ټول پلانونه ده زینې چې تحت کار پروژې دي او زینې په پلانونه کې شامل دي. وزارت انرژي اپ تصمیم لري چې دا پروژې تکمیل کړي ان شاء الله. په دې تکمیل دوت په دې پروژه کې ان شاء الله زموږ او تاسو سره مشکلات علیږي.
رئیس په دغه بلاکو کې هم دغه خلک د دغه وبود کموال سره مخامخ دي، خصوصا د څو په دریم منزل، په څلورم منزل، په پنځم پښپګم منزل کې ژوند کوي. څنګه دغه مازلې ته د حل لارې څه وي؟
دا د مشکل په ټول بلاکونه کې ده، خو یوازې په مکریان کې چې زه خبر یم او شاروالی محترم تصمیم او پلان لري او تقریبا تکمیل شوی امده دوه ساګان اوس کندلی دي، کېدای شي چې هغه د صرف د مکریانونو مشکل حل کړي. نور بلاکونه نور مشکلات ده، باید خلک ریاست ابرسانی ته مراجعه وکړي او دوی تحت فشار لاندې ونیسي چې دغه نور ته ان شاء الله آمادگی ونیسي او تاسو په دغه کې مشکلات رای حل جستجو کړي.
ډیره مننه کو. څه ویل لري خلکو ته چې خلک باید څنګه لوبونه ګټه پورته کړي؟
مو اساسی مشکل هم داده سمره چې اوبه مونږ لرو تر هغه وخته پورې چې د دې اوبه استفاده موثر استفاده نکو او بیرویه داس استفاده چو سر روان دي، هم داس بیرویه استفاده وکړو مشکل نور هم پیخیږي. خلک مسؤلیت لري چې هم دې اوبه چې اوس پلاس کې لرو د خې ګټه او خې استفاده وکړو ان شاء الله مشکل حلیږي.
مننه.
سلامت.
بلې خوګوردونکو، دا و د دیونې د کور کلی خبرونه. تر بیا خې چاره د خدای پامن.
دمیان ولی بیلیگی مین بند بیندگی زلمی نرے نرے خوگی گی زلمی نرے ن